آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا درن اوریدونکو سلام دوم پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي پروان خبرونه کې بعد خبرونه لنډیز پورا خبرونه رپورټونه او ورپسې به د اشایانو غک خبرونه ووري اوس پامو کې د مهمو خبرونو لنډیز ته
ولسمشر غنی آذربایجان ته په ورځنی سفر ځي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله یو مشر وشل زوی دی.
قدرمنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. د ټاپیل پروژې نه د پراخ ولسی ملاتړ په لړ کې نن په پلازمینه کابل کې د پروژې پایلیدل د یوې لویې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو او د ژمي په موسم کې عام ډول ناروغۍ خورا زیاتیږي او ځینې وخت د لامل کیږي چې د ماشومانو ژوند واخلي. د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې چارواکي په روغتون کې چارواکو په دې اکله خبري کړې دي په یو رپورت کې درته اورو. اوس په مو کې د مهمو خبرونو البته بشپړ خبرونو ته چې زموږ همکار روخان نورزی درته اوري.
السلام علیکم. ولسمشر غنی د سه شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهور ریاست ویلي دی چې باکو ته په خپل ورځني سفر کې به ولسمشر د سیمه ییز همکاري او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری په دې رپورت کې واورو.
د افغانستان د جمهور ریاست دویان مرسیال سیاست زپر هاشمی د یکشنبه په مازیګر په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقاتایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف
خغل هاشمی ویل کومی کسانی چی پا پام که نیول شیوی پا که دوال خیز و موافق و لسلی کول هم شامل دی. در افغانستان دی جمهوری اسلامی دویان مرستیال ویل چی افغان حکومت تل پا دی تینگار کرده چی دی سیمیز و همکاری و پا زیادی دو او دی بحرانه و پانگوان و پا جذباولو دی افغانستان اقتصاد چی تر دیره پا بحرانه و مرستویی تکیلر لا لدغ حالا سخرا و باسی او پیا ولی اکری او پا دی توگا افغانستان اقتصاد رشتینی و دو لری.
دا وکرم شینواری چې آذربایجان ته یې د ولسمشر غنی د سه‌شنبه د ورځې په اړه باندې معلومات راکړل. ملګر ملتونه وایي چې 1.5 میلیون افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې 3.5 میلیونه بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق ویلي دی چې د مرستو لپاره دوی 1.5 میلیون ډالر ته ضرورت لري، خو د اوس لپاره دوی یوازې 15 میلیون ډالر لري. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق یا یونف پی ای په رپورټ کې چې 2014 کال په اردو کې د افغان وګړو په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه سو کسانو د ژوند حالت ارزول سوی دی، طبي پیښې او جګړې په افغانستان کې د ناخوالو لوی لامل بلل سوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د رپورټ د خپرول په مهال خبریالانو ته وویل چې د رپورټ له پایلو څخه په ګټې واخلي او هڅه وکړي چې په افغانستان کې د دغو خلکو ستونزې حل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر 4 زامن وژلي دي. پیښه د شاولي کوټ د ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې سوې ده. د کندهار د پولیسو وایند ضیا دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د فتح خان په نوم د قومي مشر کور ته وسلوال برید کوونکي ورداخل سول او د هغه 4 زامنې ور ووژل. فتح خان د داود خان په واکمنۍ کې د شاولي کوټ د ولسوال په توګه هم کار کړی دی، خو هغه اوس یوازې د یو قومي مشر په توګه د ولسي ستونزو په حل کې مرسته کوله. که څه هم پولیسو د دغه قومي مشر د زامنو وژل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو کار بللی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا له افغانستان سره د کارموندنې د پروژې لپاره د 50 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې دغو پیسو 15 میلیونه به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې او پاتې 15 میلیونه به د حرفوي کارونو او د ښځو د کوچنیو تجارتونو په پروګرامونو مصرف سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لبنان د حزب الله ډله وایي چې یو مشر په سوریه کې د اسرائیل په بمباری کې وژل شوی دی. د حزب الله دغه مشر سمیر قنتار نومېدی چې په 1990 کال کې په یو برید کې یو اسرائیلي پولیس او دوه نور کسان وژلي وو او دغه برید په خاطر یې دیش کاله په بند کې تیر کړی وو. حزب الله ویلي دی چې قنتار نن د سوریه پایتخت میشته نږدې د جرمانه په سیمه کې د خپلو اتو نور ملګرو سره د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله دغه ودانۍ ویډیو هم خپره کړې ده چې په دې بمباری کې له منځه تللې ده. د اسرائیل حکومت په دې اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو د کابینې یو غړي ویلي دي چې که چیرې قنتار وژل شوی وي نو څوک به خواشینی نه سي، دا ځکه چې دغه په قول قنتار یو ظالم تروریست او بیګناه خلک یې وژلي وو. په امریکا کې د دیموکرات ګوند درې احتمالي کاندیدانو د شنبه په شپه باندې مناظره وکړه. وبخښئ، په مناظره کې دوه کاندیدانو د بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو پاړه باندې خبرې وکړې او د یو بل په طرحو باندې انتقادونه وکړل. مناظره د امریکا د نیو هیمشیر په ایالت کې وسوه. نور تفصیل به د مطیع الله عابد نوارو.
د کلیفورنیا ایالت په سان برنارډینو کې د تروریستي برید نه وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مناظره وه چې دغه ګوند دریو احتمالي کاندیدانو پکې برخه واخیسته. د دیموکراتانو د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او دغه سیال د ورمنټ ایالت سناتو برنی ساندرس دواړو د داعش د ځپلو په ضرورت ټینګار وکړ. Mirman Clinton
who I have a strategy to combat and defeat ISIS without
zada daish da zapolo la parai wa strategy laram aw bele de che mang askar wasta u daish sa mate warkawle shu
bal kandi senator Bernie Sanders dasi wel
one that destroys ISIS
داسی ستراتیژي چې داعش لمنځه یوسي خداسي نه چې موږ په منځني ختیس کې په یو بل جګړې کې راګیر شو.
د دیموکراتانو یو بل کاندید مارټن اوملی او میرمن کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکخ احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې په هغو خبرو باندې هم انتقاد وکړ چې وایي امریکا ته د نورو هیوادونو د مسلمانانو د راتلو مخه ونیول شي. د دیموکراتانو احتمالي کاندیدانو د صحي بیمې د وسلو د رنیولو او ګرځولو په قانون او اقتصادي اصلاحاتو هم خپل نظرونه ورکړل او بحثونه وکړل. په ملي سطح نظر سنجونه کې ښکاري چې میرمن کلینټن لا هم ډېره مخکې ده. متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
خبرونه ته ادامه ورکوو. په هند کې نن د هغه تنکی ځوان د خوشی کېدو خلاف مظاهره وسوه چې 3 کاله مخکې په یوې درویش کلنې انجلۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په قضیه کې نیول شوی وو او مجرم ګڼل شوی وو. د رویټرز خبري ایجنسی ریپورت ورکوي چې که څه هم دغه تنکی ځوان 3 کاله جبري بند تیر کړی دی، خو سبا ته به دغه د خوشی کېدو په خلاف د هند سترې محکمې ته درخواست ورکول سي. دغه تنکی ځوان د پیشې په وخت کې 18 کلن وو چې د هند قانون په اساس کم عمر ګڼل کیږي، خو مظاهره چانو د هند حکومت نه غوښتنه کوله چې د جنسي تیری په قضیه کې دی محکوم سو کسانو ته سزاګانې لا سختې کړي. د پیښې په تړاو څلور نور نیول سوي کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده او 15 کس بیا په زندان کې ځان غرره کړی وو. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په اړه به خبرې نن پای ته رسیدلې دي. د شپږ ورځو راهیسې کېږي چې په یمن کې وبخښي چې په جنیو کې د یمن د جګړې د ختمولو په سر مذاکرات روان وو. نور تفصیل به د نوشابه آشنا نه واورو.
په جنیو کې خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد په مشرۍ وشوي. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري. د یمن امنیتی چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د حجی په ولایت کې په جګړو کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 تنه حوثیان او 28 تنه حکومتي عسکر دي. په جګړې کې په لسګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یمن په جګړې کې داخلو اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند د نظارت په اړه به یوه کمیټه جوړي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثی یاغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو.
او دا هم پاته خبرونه. د اندونیزیا په مرکزی سیمه کې یو کشتی ډوبه شوې ده چې 100 کسان پکې سپاره وو. د پیښې د ځای څخه تر اوسه پورې 40 کسان ژوندي راایستل شوي دي او دوه مړي هم پیدا شوي دي. د پاته کسانو د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي. او په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن امریکایان ته خبرداری ورکړ چې د تونس په مرکز کې دی مارکیټونو ته نه ځي. د امریکا سفارت دا خبرداری په دې خاطر ورکړې دی چې د احتمالي برید د ګواښونو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیرې میاشت راهیسې چې ځان مرګ برید وسو اضطراري حالت اعلان شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200